د ماسپښین دوې بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي بر کور بیم السلام علیکم په روان خبرونه کې باوړاندې واوري چې هغه یو دیش کسان چې تیرونی د کابل کندهار پلوې لار کې وسلوالو اختطاف کړی وو لا ژوند دي او په افغانستان کې مول حکومت مخالفه وسلوالو سره د سولې لنوي هڅو هم خبرو خو تر هر څه مخ کې خبرونه لرو فریبا ظاهر وړاندې کوي
لمړی دا مهمو خبرونو سرټکی افغان چارواکي ډاډ ورکوي چې په زابل ولایت کې یو دیش تنه برمتسوي مسافر تر نن سهار پورې ژوند دی او سالم دی د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي مشر ویلي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماټانو سره د پاکستاني پولیسو چلند د توجه وړ نه دی او د پاکستان په پارلمان کې د نوي سناتورانو لپاره د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې صدر اعظم نواز شریف مخ په وړاندې روان دی د خبرونو تفصیل افغان چرواکی ډاډ ورکوي چې په زابل ولایت کې یو دیرش تنه برمتسوي مسافر تر نن سهار پورې ژوند دی او سالم دی د خبره د افغانستان په خوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلی د ملي وحدت ګوند د مشر عبدالعلي مزاری د وژل کېدو په شلمه یاد غونډه کې وکړه د غونډه نن په کابل کې جوړه شوې وه په همدې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم د دغو برمتسوي کسانو د خوشی کېدو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې
ملت ما در این روزها در کنار حوادث طبیعی از حوادث
د یوې زموږ ملت په دې ورځو کې د طبيعي پېښو ترڅنګ له تروریستي پېښو څخه هم زوريږي زموږ یو دیشتنه مسافر هیوادوال په همداسې شرایطو کې لاله څخه اسیران نیول سوی دی حکومت تر اوسه پورې په دې اړه خپل قانوني دنده یعنی د هغو د ژوند د ژغورنې او خوندیتوب لپاره له هر ممکن لارې استفاده کړې ده هیله من یم چې دغه کسان د دې اقداماتو په نتیجه کې ژر تر ژره رخلاص شي یو دیشتنه مسافر چې اکثره په هزار قوم پورې مربوط دی شاوخوا درې اونۍ وړاندې د کابل کندهار په لاره کې د زابل په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو له لورې وتښتول سوه د همدغو کسانو د ژغورنې لپاره افغان امنیتي ځواکونو د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي چې پکښې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبره کېږي د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي مشر ویلي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماټانو سره د پاکستانی پولیسو چلند د توجه وړ نه دی د رپورټونو پر اساس اجرایي مشر عبدالله عبدالله پرون پنځشنبه په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره په دې اړه غږیدلی دی حسین ویلي چې د پاکستان حکومت په دې اړه جدي پلټنې کوي او له عاملینو سره به قانوني چلند وسی د خیبر پښتونخوا پولیسو د تیر پنځشنبه په ورځ په پېښور کې د افغانستان قنصلګری څلور ډیپلوماټان ونیول او څو ساعته په توقيف کې ساتلی وو د روسیې د دفاع وزارت له دې عمله اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې نفوذ د مرکزی اسیا امنیت ته ګواښ پېښولی سي د روسیې د دفاع وزارت مرستیال اناتولی انتونوف پرون د پنځمه پرز وویل چې د تاجکستان امنیت تر بل هر ځای زیات په خطر کې دی ځکه چې له افغانستان سره زیاته ګډه پوله لري د لوړ رتبه پوځي چارواکي ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال غواړي چې د ناکراری لمن په منځنۍ اسیا کې د مسکو د متحدو وادونو جنوبی سیمو ته خبر کړی یو شمیر افغان چارواکو رسنوی ته ویلي چې د حکومت یو شمیر وسلوال مخالفین د اسلامي دولت ډلې یا داعش په جمع کې فعالیت کوي او د افغانستان وروستي خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو نن د نړۍ لس میرمنو ته د 2015 کال د زړورو میرمنو جایزه ورکوي په دغه میرمنو کې یو هم افغانه ده د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما به په دې اړه په هغه مراسمو کې چې نن د بهرنیو چارو په وزارت کې په واشنگټن کې جوړیږي برخه واخلي له 2005 میلادي کال را په دې خوا هر کال هغه میرمنې چې د سولې عدالت د انسان د حقونو د جنس د مساوات او د ښځو د حق ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي او له خطر سره ځانونه مخامخ کوي دغه جایزه ورکوي وسامڅو نړیوال خبرونه د پاکستان په پارلمان کې د نویو سناتورانو لپاره د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې صدر اعظم نواز شریف په خپل واک کې لا پیاوړی او د قانون د تصویبولو صلاحیت به لا ډیر کړي. د پاکستان پیپلز ګوند چې عمده مخالفه ډله ده اوس مهال د سنا مجلس د 104 څوکیو اکثریت په واک کې لري، خو د مارچ د 15 نیټې د انتخاباتو چې د ملي او ایالتي وکیلانو لخوا وسوه غیر رسمي نتایج ښیي چې د شریف د واکمن ګوند مسلم لیگ په سنا مجلس کې د تقریبا مساوي څوکیو د ګټلو په لور روان دی. تمه ده دغو انتخاباتو لومړني رسمي نتایج د مارچ د 15 یعنی پرون نوخته اعلان شوی وای، خو دا موده له دې کبله وغځېدل چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د رای ورکولو وخت ډیر سو. په دې انتخاباتو کې د سنا د 38 څوکیو لپاره 102 کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي. د شریف ګوند ولسي جرګې اکثریت څوکۍ په لاس کې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خلیج د همکاري د شورا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سعودي عربستان کې وکتل او هغوی ته د ایران د اټومي پروګرام پر سر د روانو خبرو په باره کې معلومات ورکړل. تمه وه چې جان کیری به نن په دې اړه د سعودي عربستان، کویت، بحرین، قطر، عربي متحده امارات او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو ته ډاډ ورکړي چې له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه معامله به تهران ته دا اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې جوړې کړي. جان کیری تېر ورځ ریاض ته وروسته تر دې ورسېد چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په سویس کې درې ورځې په دې نیت خبرې وکړي چې تهران د یورانیم له غني کولو لاس واخلي او په بدل کې به یې پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه وروسي. د اسرائیلو په څیر د خلیج واکمن سنی مشران اندېښنه لري چې د ایران واکمن شیعه هڅه کوي چې اټومي وسلې جوړ کړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه د لاتویا په پلازمینا ریگا کې راټول شوي او د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې کوي. د لاتویا چارواکي چې د اروپای ټولنې د شورا دورې مشري کوي وایي په دې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو کې به د اروپای ټولنې او مسکو ترمنځ پر ستونزو تمرکز وسي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو او درنو وسلو ځای پر ځای کول او د منسک د اوربند تړون تطبیق هغه مسایل دي چې د دواړو لورو ترمنځ اړیکې خرابې کړې دي. د دې غونډې په درشل کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ سی مشر فدریک موغیرینی وویل چې دا وزیران به د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله پر روسیې د نورو بندیزونو په لګولو غور وکړي. دغه راز د نوموړي مرستیال وویل چې د 28 هیوادونو دغه وزیران به په اوکراین کې له نړیوالو سولساتو ځواکونو څخه د احتمالي کارونې په اړه هم بحث وکړي. د روسیا پوز وایي چې تر 2000 زیات پوزیان یې د دې هیواد په جنوبي سیمو کریمیا او له ګرجستان په جلاسوي ابخازیا او جنوبي اوسیتیا کې د هوایي دفاع پراخ پوځي تمرینونه پیل کړی دي. د روسیې پوځي سرچینو پرون پنځشنبه وویل چې په دې تمرینونو کې له 500 داسې درنو جنگي وسایلو کار اخیستل شوی چې میزایل او هوایي حملې شنډولی سي. دا تمرینونه د شمالي قفقاز، د روسیې د جنوب کریمیا، ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په 200 فدرالي پوځي مرکزونو کې کیږي. دا نه ده څرګنده چې تر کومه به دوام کوي. د روسیې ګاونډو هیوادو تل د دې هیواد په جنوب او لویدیځ کې له داسې پوځي تمرینونو اندېښنه څرګنده کړې او پر مسکوي تور لګولی چې د دوی له خاورې او اوکراین ته د پوځیانو د استولو لپاره کار اخیستی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور لري چې هغه یو ډیر کسان چې د کابل کندهار پلو یلار تیر اونۍ برمته شوی وو ژوند دي. په افغانستان کې مو د سولې له حسو خبرو چې څنګه روان دي دا به هم واوري چې د خوست غلام خان بندر به ډیر ژر د رسمي بندر په توګه پرانیستل شي. د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ لوبي او د افغان ملي لوبډلې د لوبي په اړه هم پروانه خبرونه کې اوریدل شي او د اساسي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ او که چیرته انټرنیټ ته شئ زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولی شئ. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان پخوانی مرستیال ولسمشر وایي چې هغه 10 کسان چې په زابل کې له دوو بسونو تیره اونۍ شکته شوي وو لا هم ژوندي دي. د عبدالعلي مزاري د وحدت د ګوند د وژل شوي مشر د شلم تلین په مراسمو کې عبدالکریم خلیلي وویل
خوشحالم که همین صبح خبری که داشتم
خوشحاله یم چې همدا نن سهار مې دا خبر درلود چې دغه ټول 130 کسان ژوندي او روغ دي. د چارواکو په وینا په زابل کې د 130 ملکی برمته شویو د خوشکېدو لپاره چې کله د 15 ورځو په ترڅ کې خبرو نتیجه ورنکړه د تیرې سه‌شنبې په سهار عملیات پیل شول. د زابل چارواکي وایي چې تر 500 ډیر دولت مخالفه وسلوال د خاکې افغان پولیس والی کې د دې عملیاتو په ترڅ کې وشل شوي دي چې نیمایي بهرنیان دي. د زابل سرپرست والی محمد اشرف ناصری ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې یو بهرنی ښځه هم ده او یو بهرنی ښځه چې کمانډو جامې لرلې ژوندۍ نیول شوې ده.
ټول تلفات چې دښمن ته اوسکي دي د 500 متر څلور 500 کسانو پر رسېدي چې د 500 نه زیات خارجي په اتباع دي او نور دوه به اسیران لري چې یو یو افغان د طالبانو یو کمانډان ده او یو بله خارجي ښځه ده چې نن په تداوي لاندې دغه څه جراحت هم اخیستې ده.
په خاک افغان ولسوالي کې تر عملیات وروسته د اندېښنه پیدا شوې وه چې شایي یرغمل کوونکو برمته او ته زیان اړولې وي، ځکه چې د افغان چارواکو په وینا د عملیاتو په ترڅ کې د افغان حکومت مخالفو وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي دي. په کابل کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن د ملي وحدت د ګوند وژل شوي مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو کې دغه عملیات وستایل او ویې ویل: زموږ یو دیش مسافر وطنوال د لارې په اوږدو اسیران شوي دي. حکومت تر اوسه په دې لړ کې د خپلې قانوني وظیفې له مخې، یعنی د هیواد د خلکو د ساتنې لپاره، هره ممکنه هڅه کړې ده چې څرګنده هڅه یې قهرمانه نانه عملیات دي چې افغان ځواکونو په زابل کې پیل کړي دي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د کپ په څلورمه وسلوالو 130 کسان پر لوی لار له دوو بسونو ښکته کړل او له ځانونو سره یې بیولل. په یوې خبرتیا پسې به په افغانستان کې د سولې له تازه هڅو تاسو خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو معلومات ترلاسه کړی دی چې د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتي دي چې د سولې په خبرو کې د افغان دولت ټول وسلوالې ډلې شامل وي. د افغانستان او پاکستان د موافقه پر اساس هر ډله چې د سولې په خبرو کې ګډون نکوي د پاکستان له خاورې ایستل کیږي او په پاکستان کې به پناه ځای نشي لرلای. په دې اړه نور جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې.
د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتي چې باید ټول طالبان د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او د طالبانو هر ډله چې د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي یا د سولې له خبرو وځي باید د پاکستان له خاورې وایستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دفاع وزیر په یو تازه مرکه کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې د افغانستان له حکومت سره په خبرو کې د حقانی شبکه هم شامل وي. خواجه آصف د بی بی سی اردو خبرونې ته وویل یوازې مولا عمر په مشهد د کوټې له شورا سره د سولې خبري کافي نه دي. د تاکید وکاو چې د سولې له خبرو د وی ډلې څنګه ته پریښودل به ګټونه کړی. خواجه آصف هم دا راز ویل چې پاکستان سولې غوړي او په دې برخه کې به خپل مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې ازادي راډیو د افغانستان او پاکستان د خبرو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې ویل شوی چې د افغانستان له ولسمشر سره د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په خبرو کې په دې سلا شوی چې د افغانستان د حکومت د ټولو وسلوالو ډلو استازي به د سولې په خبرو کې شامل وي او که کومه ډله نه غواړي چې سوله وکړي یا د سولې له خبرو ووځي باید د پاکستان له خاورې وایستل شي. د مخکینیو راپورونو پر اساس ټاکل شوی و چې روانه ونی د سولې خبري پیل شي. د خبرو ځای تر اوسه پوری اعلان شوی نه دی، خو د کابل، اسلام آباد، دوبی او پیکنګ یادونه کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو په اړه له بیلابیلو خواوو سره سلا مشورې کړي دي، خو د طالبانو رسمي ویندویانو تر اوسه پوری تایید کړی نه دی چې سولې ته دوی حاضر شوي دي. د طالبانو یو ویندوی زبیح الله مجاهد سولې ته د طالبانو د حاضرې دوه راپورونه تبلیغات بللی دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پولیسو د افغان کنسولګری ډیپلوماټ په ناپوهۍ کې نیولی وو او تر پېژندنې وروسته یې بیرته ژر خوشې کړی وو. د دې وزارت ویاندي وویل چې پاکستان د ډیپلوماټیک اړیکو په اړه د نړیوالو قوانینو درناوی کوي او اړوندو ادارو ته امر کړی چې په راتلونکي کې ورته پیښه رامنځته نشي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. خو اوس په ورشو خوستا او لدې لارې پاکستان ته د تجارتي تګ راتګ په ارتباط یو راپور لرو. د خوست ولایت چارواکي وایي د غلام خان تجارتي بندر ډیر کارونه بشپړ شوي او ډیر ژر به له پاکستان سره د لار په رسمي بندر بدل شي. د دې ولایت سرپرست ولی عبدالجبار نعیمی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له دې لارې د رسمي ترانزیت د پیلېدو ټول امکانات بشپړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني ژمنه کړې چې ډیر ژر به د پاکستان سره د یو تړون له مخې دا تجارتي بندر د رسمي ترانزیت لار کړي. یوسف خان صدران له کابل راپور لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي د غلام خان بندر د رسمي کولو ټول امکانات بشپړ شوي او باور لري چې ډیر ژر به هغه د هیواد یو رسمي تجارتي بندر شي. د دې ولایت سرپرست عبدالجبار نعیمی د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت د دوه کالو رئیس د ګربز ولسوالۍ په دې سیمه کې د دې بندر لپاره په ټولو امکاناتو کار پیل کړی و. نوموړی وایي د غلام خان تجارتي بندر لپاره د سرحدي ګمرک سرحدي کمیساری او سړکونو چارې بشپړې شوي او هغه وخت را رسېدلی چې دا زای پر رسمي ترانزيتي لار بدل شي.
زه امیدوارم چې د بندرګاه د رسمیت وخت بل ان شاء الله راسيږي او په کوم وخت کې په خیر ان شاء الله بندرګاه د رسمي بندرګاه په ان شاء الله چې هغه پړاوونه او هغه پروتوکول ان شاء الله چې ستاسوونه سي او دا به رسمي بندرګاه ان شاء الله.
افغان سوداګر او د خوست خلک لکلونو کلون رئیس د دې لارې د ترانزيتي کېدو غوښتنه کوي او وایي دا لار د پاکستان ستر تجارتي ښار کراچۍ ته تر ټولو نږدې لار ده. دوه کاله وړاندې افغان حکومت د غلام خان بندر لپاره په خوست کې 122 جریبه ځمکه وقف کړه او د خوست سیمیزو چارواکو وویل چې د بندر لپاره په دې تاسیساتو 5 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي. افغان سوداګر وایي په دې برخه کې له پرمختګ خوښ دي او غوښتنه کوي چې دا لار ډیر ژر په رسمي تجارتي بندر بدل شي.
د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د ویسټ انډیز او هند لوبه روانه ده. تر اوسه پورې د ویسټ انډیز ټیم 115 منډې کړې دي. نه لوبغاړي سوځېدلې دي. 44 اوور دغه اوس روان دی او داسې ښکاري چې هند برلاسه دی. خو د ویسټ انډیز وروستیو لوبغاړو ښه لوبه کړې ده. د دغه هیواد هولډر لوبغاړي بیټسمین 150 منډې کړې دي او نه دی سوځېدلې. خو په پیل کې د ویسټ انډیز دا حال و چې په یو اویا منډو یې اووه لوبغاړی سوځېدلی وو او په 15 منډو یې اتم لوبغاړی هم سوځېدلی وو. د افغانستان د کرکټ د لوبې په اړه هم په روانه خبرونه کې اورېدلی شي. خو اوس په کابل ته مخه کړو. په کابل کې د لبخندې امید په نامه د عکاسۍ دوه ورځنۍ نندارتون د پنجشنبې پورس په شمامه ګالري کې پای ته ورسید. په دې نندارتون کې د افغانانو د ژوند مختلف اړخونه عکاسي شوي وو. د دغه عکسونو اخیستونکي وویل هدف یې دا دی چې د هیواد ماشومان او تنکي ځوانان خپل شتې راتلونکي ته فکر وکړي او په فکري او جسمي لحاظ ځانونه پرمختګ ته چمتو کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
په شمامه ګالری کې د دغه لزګونو هنري عکسونو اخیستونکي وویل چې د دې عکسونو لوړاندې کولو هدف دا دی چې د هیواد ماشومان او تنکي ځوانان د خپلو هیوادوالو له ورځنیو فعالیتونو سره بلد شي. د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په شمامه ګالری کې د فیروز مظفری په لزګونو هنري عکسونه نندارې ته وړاندې شوي وو چې دغه نندارتون د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېد. ښاغلي مظفری وویل چې افغانان له تېرو څه باندې 150 کلونو راهیسې جنګونو، ناامنیو، ټولنیزو ناخوالو او اقتصادي ستونزو ځورولي او دی غواړي چې د دغو عکسونو په وړاندې کولو سره د هیوادوالو په شونډو مسکا وویني.
ما با دایر کردن و یا با برگزاری همچین نمایشگاه
موږ د دې نندارتونونو په جوړولو سره غواړو د ټولو افغانانو پر شونډو د خوښۍ او امید مسکا را ژوندۍ کړو.
په دې عکسونو کې جنگ، جګړې، ناخوالې او مصیبتونه نه، بلکې د افغانانو کرنیز، اقتصادي، تعلیمي، فرهنګي، تفریحي او داسې نور ورځني فعالیتونه انځور شوي وو. د شمامه ګالری رئیس منری یوسفزاده هنری فعالیتونه د ماشومانو او تنکی ځوانانو د مثبتو فکری او جسمی ودو لپاره مهم وبلل.
در این جامعه که خشونت او نهادی نشده نیاز داریم به کسایی که
دی بوبل پدی ټولنه کې چې خشونت پکې ځای نیولې هغه کسانو ته اړتیا لري چې د هنر لاره مبارزه وکړي مونږ ته زمون خوشحالی بیرته راستنی او زمون زړونه ونازوي
دلهای ما را نوازش بدن.
دا لومړی ځل نه دی چې د خلکو د ژوند د مختلفو اړخونو عکسونه نندارې ته وړاندې کیږي، بلکې پخوا تر دې هم په کابل او نورو ولایتونو کې ورته هنري فعالیتونه د عکسونو، ډرامو او نورو فرهنګي هڅو له لارې خلکو ته وړاندې شوي دي. کارپوهان وایي سره له دې چې اکثر افغانان له ډېرې مودې راهیسې د ناامنیو له امله په بدو شرایطو کې ژوند کوي، خو د دې تر څنګ پکار ده چې هنري فعالیتونه هم جاري وساتل شي. دوی وایي حکومت باید د دغو هڅو پوره ملاتړ وکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
زمي مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وله یا په دالاس وله وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست په لاس کې
وکړو. آزادی رادیو 2206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د ویسټ انډیز او هند لوبه روانه ده. د ویسټ انډیز ټیم بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 102 منډې جوړې کړي دي. نه لوبغاړي سوځېدلي دي او 45 اوور روان دی. خو اوس به د افغانستان لوبې ته مخه کړو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکی وایي چې پر استرالیا په زیات توپیر د چهارشنبې د ورځې له ماتې سره سره باور لري چې لوبغاړي روحیه له لاسه نه ورکوي او راتلونکو مسابقو ته ځان تیارولی شي. د افغانستان ټیم د یکشنبې په ورځ د خپل ګروپ تر ټولو لغشتلې ټیم یعنې نیوزیلند سره مخامخ کیږي. افغان ټیم تر اوسه 4 مسابقې کړي چې یوه یې ګټلې او درې بایللې دي. اسمت ساروان د انډي مولز د څرګندونو جزئیات دراوروي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکی په دې باور دی چې خپل لوبډله بیرته منسجمه کولی شي. انډي مولز دا خبره وروسته له دې وکړه چې د چهارشنبې په ورځ افغان ټیم په 215 منډو مسابقه په استرالیا وبایلله. دا د استرالیا لپاره داسې یو ورځنۍ مسابقه وه چې تر ټولو زیاتې منډې پکې جوړې کړې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي انډي مولز فرانس پرس خبري اژانس ته په مرکه کې له استرالیا سره د خپل ټیم مسابقه له اورګاډي سره ټکر وباله. وی ویل چې د افغانستان ټیم دا وړتیا لري چې په بله مسابقه کې ښه لوبه وکړي. سره له دې چې د چهارشنبې د ورځې په سیالۍ کې پچا افغانستان وګټله، خو غوره یې وګڼله چې لومړی بیټنګ استرالیا وکړي. استرالیا چې د لوبي کوربه وو په 50 اوورونو کې د شپږ لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 412 منډې وکړې. انډي مولز لومړی د باولنګ کولو د پریکړې دفاع وکړه. وی ویل چې یوازینۍ هیله یې دې ته وه چې افغان باولران به د استرالیا لوبډله تر فشار لاندې راولي او افغان ټیم ته به د بری لار پرانستل شي. د استرالیا په وړاندې په مسابقه کې له ماتې سره سره د افغانستان د ملي ټیم روزونکی هیله لري چې ټیم به یې په راتلونکو دو پاتې سیالیو کې ښه لوبه وکړي. مولز همداراز وویل پر استرالیا له ماتې سره سره به افغان لوبغاړي د نیوزیلند او انګلند په وړاندې ښه لوبه وکړي. د همداراز وویل چې د افغانستان د ملي ټیم پر تیزو باولرانو زیات حساب کېدای شي. د په وینا افغان باولرانو له استرالیا سره د مسابقې په لومړیو 15 یا 16 اوورونو کې ښه باولنګ وکړ، خو وروسته استرالیا لاس برې شو او د افغانستان فیلډران ونه توانېدل چې د استرالیایي لوبغاړو توپونه کنټرول کړي. افغانستان اوس په خپل ای گروپ کې د وو ټیمونو په منځ کې شپږم ځای لري، یعنی یوازې تر سکاتلند مخکې دی. افغانستان ته دوی پاتې مسابقې چې له نیوزیلند او انګلند سره دي نسبتاً سخت سیالي دي. نیوزیلند اوس په خپل گروپ کې لومړی مقام لري او استرالیا ته هم ماتې ورکړې ده، خو انګلند په ښه حالت کې نه دی. افغان لوبغاړي به راتلونکې یکشنبه د نیوزیلند په وړاندې میدان ته راووسي او وروستۍ مسابقه به له انګلند سره د مارچ په 14 نیټه وي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منتنی صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي او که چیرته انټرنیټ لري نو ازادي رادیو په azadiradio.com کې پاکه صاف اوریدلی شي. د انټرنیټ لاري زموږ هغه راپورونه هم تاسو لوستلی شئ چې د ازادي رادیو لاري هر ورځ خبري شي. دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. البته به یادونه کوم چې په روانه خبرونه کې وړاندې یو شمیر را رسیدلې سمیسون هم تاسو ته ولولم، خو اوس په دا ازادي رادیو د اوریدونکو سرګندونی سره شریک کړو چې خپل پیغام زموږ په ټلیفون کې پریښی دی. د دغه اوریدونکو پیغام په کډه سره اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
مرد خاص روزګان په ولسوالۍ کې هیڅ د معارفو وظیفه نه اجرا کیږي، ځکه چې زموږ مکتبونه کوم د حکومت په سیمه کې او د قدرت په سیمه کې چې قائم دي هغو ته معلمان په جمعه کې راتګ نه کوي، او بیا پر دا سربیره چې کوم وخت راسي نظم او تنظیم یې برابر نه دی. زموږ مکتبیان په کوڅو کې، په شلو کې، په لوبو، په پاتو پاتو کارو باندې اخته وي او هیڅ داسې نظم نه لري چې یا دوی ته درس ورکول سي یا دوی ته ښه تعلیم ورکول سي.
زه محمد ولی دولتزای د ننګرهار ولایت د غوشي ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ د ګلولو وړلو پوسټونه د افغانۍ د پاکستان ملیشي درې نیم سوه درې سوه ګډي اړولي دي سره له دوو کسو شپنه سره، او زمونږ هغه هیڅوک نه اوري. زما محمد اشرف غني احمد زینه دا غوښتنه ده چې زمونږ غندې زر په زودي سره ووځي. وسلام.
ازادي او اوریدونکو په همدې خبرونه کې
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې وړاندې ساسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو. البته ازادي رادیو ستاسو اس ام اسونه هم خبروي. وسته اس ام اسونه وخت یو څو اس ام اسونه به په ګډه سره تاسو ته وړاندې کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حبیب الله کوچای د خوصلې په برک تانی څخه پراستولې سمس کې لیکلي دي، حکومت باید د سولې رواني هڅې لا پسې ګړندې کړي څو افغانان په امن کې شي. د سولې پاړه نور سمسونه هم لرو. کمال الدین صفان د کندهار لارغستان څخه لیکي، په افغانستان کې سولې راتلل یو معجزه ده، خو د دې په وینا زورته خوشبین یم. جن اوریدونکو سمسونه راستولې دي، خو یو سمس بیا بیا راستولې دي چې لدې سره د زینو نور اوریدونکو د اس ام اس تر لیږلو مخ هم نیول شوې ده، او د اس ام اس هم سم نل وصل کیږي. کله ناکله بیا زینو اوریدونکو ګیلې کوي چې د دوی اس ام اسونه دلته نل ولو. نو اوریدونکو هیله کوي چې کله چې اس ام اس راستوي، اس ام اس ته لاند راتل کی تکرار دین را لیږي، څو او د اورځي موضوع کچرته په اس ام اس کرا واخلي، نو بیا د اس ام اس لوستل هم مشته اسانه کیږي. د نورستان له ولایت نه قاری محمد مدني لیکي، کوم کسان چې په پولیسو کې شامل دي او د دولسم اسناد باید ضرور ولري، ځکه چې بیسواد پولیس بعض وخت قانون نشي مراعاتولی. د قانون په ارتباط عبدالرحمن له اورزګان لیکلي دي چې له چارواکو هیله کوي چې په دې ولایت کې د قانون مراعاتولو ته توجه وکړي. جنوریدونکو هم د افغانستان د کرکټ په ارتباط لیکلي دي چې تاسو د کرکټ لوبې نتایج ژر ژر د ازادي رادیو لاري خبروي، او باید په د کرکټ په اړه ډیر معلومات راکړي. وروره د ازادي رادیو په پروګرامونو کې د کرکټ د لوبې په اړه تاسو ته په خبرونو کې خبرونه لرو، او کله چې د افغانستان لوبې وي په هغه باندې تاسو ته راپورونه هم خبرو. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه لیکلی په راسول سمس کې لیکلي دي، د آصف ننګ په شان والی باید زابل ته راوستل شي ترڅو اداري فساد له زابل ولایت سره خدای پاماني وکړي. البته وبخشي د خپل نوم لیکلی دی، لیکلی دی شیش ز شمشاد یم او دا پیغام در لیشم. د اس ام اس په اخیره کې خپل نوم ته اشاره کړې و. یو بل اوریدونکو خپل نوم نه دی لیکلی او پر اسول اس ام اس کې لیکلی دی، په فرا ولایت بکوا ولسوالی کې داعش زیات دی. او البته د ازادي رادیو پر راتلونکو خبرونو کې به هم استاسو نور اس ام اسونه هم تاسو ته ولولو.
ازادي راډیو د وری په لمړی نیټه د کال غوره شخصیت اعلانوي. د ازادي راډیو د کال شخصیت به هغه افغان وی چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسۍ د پیاوړتیا، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په چارو کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لومړۍ ورځ ازادي راډیو واوري.
دوی بچه او دیش تقیقه شوی لند خبرون لفریبا ظاهر سخور.
افغان چارواکي ډاډ ورکوي چې په زابل ولایت کې یو دیرش تنه برم تسیو مسافر تر نن سهار پورې ژوندی او سالم دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر ویلي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماټانو سره د پاکستاني پولیسو چلند د توجه وړ نه دی. د پاکستان په پارلمان کې د نوي سناتورانو لپاره د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې صدر اعظم نواز شریف مخ په وړاندې روان دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې راټول شوي او د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خلیج د همکاري د شورا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سعودي عربستان کې وکتل او هغوی ته د ایران د اټومي پروګرام پر سر د روانو خبرو په اړه کې معلومات ورکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د افغان سری میاشتې لخوا یو شمېر کورنیو سره مرستې شوې دي. د هغه کورنۍ دي چې په وروستیو بارانونو ځپلې دي. په دې اړه له سیمې روحلان وری راپور لري.
په نورستان کې د سری میاشتې رئیس مولوی احمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په نورګرام ولسوالۍ کې په څلي رښتو زیانمنو شو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشل چې پکې وړه غوړی بورا کمپلې شړې ترپالونه او د پخلنځي لپاره یو کیټ شیان پکې شامل وو.
تقریبا صدر شکورونه متضرر شوي واغې د پمنګ د په دوه ګروپونه باندې تقسیم کړو. یو هغه خلکو چې هغه به کورونه تخریب شوي او بهر ته کوچې دي نور گاونت هغه د فارم موږ خیمه ورکو په ا ګروپ کې او هغه سره یو ترفال کمپلونه دي او هغه سره د کور د سپسانی سټونم دي او نور څه د غذایی مواد فقې کې بورا ده چې د لوبه ده او غوړی ده او د غشینه غته ور. دول اس کورونه داسې متضرر او هغه صرفنات ضرورت لري نو په حساب باندې موږ د دولت خیمه راولید او د تاسوینې چې توضیح کوي.
په یاد ولایت کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې مسؤل مولوی محمد زمان وای په دواب او منډول ولسوالیو کې زیانمنو شو کورنیو ته مرستې چمتو کړي خو د سرکونو د خرابوالي او بندوالي له امله یې تر اوسه نه دي رسولي او سیمې ته یې د سروې لپاره پلاوی لیږلی او چې څه وخت لار خلاص شي نو هلته به هم مرستې ورسوي.
دواب او منډول ته زمونږ ټیم تللی دي تر اوسه پورې را رسېدلی نه دي. د منډول او د دواب ترمنځ کې یو غر خویدلی دی د هغې له امله د موټرو لاره نشته. یو ورځ دوه ورځ پیاده لاره دي چې هلته برفکوش له امله دولس کورونه هلته متضرر شوي وو. هغوی کورونو ته خپل زمونږ ټیمونه تللي دي. دوه درې ورځو کې به هغوی به هم را رسېږي. هغوی ته به هم کومکونه ورکړو. زمین کې زمونږ خپله د حوادثو دولتي درم چمتووالی لري. انشاءالله مونږ هم ورته شهیدانو دپاره پیسې برابر کړي دي او نورو متضررینو دپاره مونږ کومکونه لرو. هغه به مورته ډېر زر توضیح کړو.
مولوی محمد زمان په منډول ولسوالۍ کې د برف کوچونو له امله څو کورونه ړنګ شوي چې پکې دولس تنه وژل شوي و، اته ټپیان شوي و او نور مالی زیانونه ورته اوښتي وو. دوی له مرکزي دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نورو ولایتونو د باران او واورو ځپلو په شان دي په نورستان کې هم زیانمنو شوو کسانو سره مرستې وکړي. د یاد ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې ډیری وختونه ورته د واورو، بارانونو او سیلابونو په وجه زیات زیانونه اوړي خو مرکزي دولت او مرستندوی ټولنې ورسره په هغه اندازه کومک نه کوي لکه د نورو سیمو زیانمنو شوو سره چې مرستې کوي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتونخوا کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پولیسو د افغان کنسولګری ډیپلوماټ په ناپوهۍ کې نیولی وو او تر پېژندنې وروسته یې بیرته ژر خوشي کړی وو. د دې وزارت ویاندې د پنجشنبې په ورځ وویل چې پاکستان د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه د نړیوالو قوانینو درناوی کوي او اړوندو ادارو ته یې امر کړی دی چې په راتلونکي کې د ورته پېښو د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو له خبریال زبیح الله شفق څخه اورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د خیبر پختونخوا پولیسو په پیښور کې د افغان قونسلګری ډیپلوماتان په ناپامۍ کې نیولي وو چې بیا وروسته یې تر پیژندنې وروسته هغوی ژر خوشي کړي وو. دا وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې پولیسو د تېرې میاشت په 26مه نېټه د افغان قونسلګری دوه کارکوونکي نیولي او حوزې ته یې بیولي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسلیم اسلم د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پولیسو په پېښور کې په بېلابېلې سیمو کې د نورمالو تلاشي عملیاتو پر مهال د قونسلګری کارکوونکي په ناپامۍ کې نیولي وو چې بیا وروسته یې ژر خوشي کړل. هغې وویل چې دا ډیپلوماتان په یو داسې کرایه کور کې اوسېدل چې د پولیسو له امنیتي حوزې سره راجستر شوی نه و، نو له همدې امله دا پېښه رامنځته شوه. میرمن اسلم زیاته کړه چې اړوندو ادارو ته امر کړی چې په راتلونکو کې د ورته پېښو مخنیوی وکړي او همداراز د په دې هېواد کې میشت ډیپلوماتان هم د همکارۍ لپاره د خپل استوګنځي معلومات له امنیتي ادارو سره شریک کړي سو د دا ډول پېښو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې دا چې افغان حکومت په پېښور کې د پولیسو لخوا د قونسلګرۍ د کارکوونکو د توقیفولو له امله سخت غبرګون وښود، دا یې د نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو د قانون خلاف وباله او په کابل کې د پاکستان سفیر ته په دې اړه سخت احتجاج وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې همداراز وویل چې هېواد یې په سیمه کې د هر ډول تروریزم خلاف دی او د دې د ځپلو لپاره یې په هره کچه کوټلي اقدامات پیل کړي دي او باید د دې ناوړې پدیدې د له منځه وړلو لپاره د نړۍ هېوادونه له یو بل سره مرسته وکړي. نوموړی همداراز پاکستان ته د هندوستان د بهرنیو چارو د سکتر سفر د دواړو هېوادونو ترمنځ د مذاکراتو د ځنډېدل لړۍ د بیا پیل لپاره کامیابه وبایله او ویې ویل دې سره به د مسلو د حل لپاره د مذاکراتو ځنډېدل لړۍ پیل شي چې د دواړو هېوادونو لپاره ډېر اړین دي. پاکستان تل د خپل منځي مسلو د حل لپاره پر مذاکراتو او خبرو اترو ټینګار کړی دی. دا ملاقات په ډېر ښه چاپېریال کې شوی او موږ دې ته ناکامه مذاکرات نشو ویلی. تر کومې چې په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د هندوستان د لاسوهنې موضوع ده، زه دا مهال په دې اړه تفصیلات نشم ورکولی. د هندوستان د بهرنیو چارو سیکرتر اس جی شنکر د سه شنبې په ورځ د یو پلاوي په ملتیا پاکستان ته راغلی و چې په خپل سیال سربېره د دې هېواد د صدراعظم نواز شریف سره هم وکتل او په یو لړ موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. نوموړی بیا وروسته له افغان چارواکو سره د کتنو لپاره د چهار شنبې په ورځ له اسلام آباده کابل ته لاړ. تسلیم اسلم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش د بدلون د پوښتنې په ځواب کې وویل چې هېواد یې د دې طرحې ملاتړ کوي او پاکستان غواړي چې امریکایي ځواکونه باید په مسؤلانه ډول له افغانستانه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر سمو د مخکې کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې ښایي دوی له افغانستانه د خپل ځواکونو د وستلو پر مهالویش له سره غور وکړي. د یادونې وړ ده چې په امریکا کې د پاکستان سفیر غلام جیلانی عباس د چهارشنبې په ورځ کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د پلان شوي مهالویش بدلون او ځنډېدو ته په ښه سترګه ګوري.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې اوس یو نړیواله مسله راخلو. د عراق حکومت وایي د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د شوریانو یو پخوانی شهر له منځه وړل پیل کړی دی. د توریزم او لرغونو آثار وزارت وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځو په هغو سیمو کې چې تر خپل کنټرول لاندې دي د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین تر لمانځه وروسته په نمرود ښار کې د لرغونو آثارو تخریب د بلډوزرونو په مرسته پیل کړ. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د اسلامي دولت سخت دریځو د خپل ورستي ورانکاروي په لړ کې په هغو سیمو کې چې تر کنټرول یې لاندې دي پخوانی ځایونه او لرغونی آثار لمنځه وړي. دا تخریب یې د عراق په شمال کې د اشوریانو په تاریخي شار نمرود کې پیل کړی دی. د عراق د توریزم او لرغونو آثارو وزارت وایي د نمرود شار تخریب چې د موصل د جنوب لویدیځ په 10 کیلومتر کې موقعیت لري د پنجشنبه په ورځ د ماپښین تر لمانځه وروسته پیل شو. دا وزارت زیاتوي په دې ځای کې لارې موټر هم لیدل شوی چې کېدای شي په دې سیمه کې د زیات ارزښت لرونکو او لرغونو آثارو د انتقال لپاره وکړول سي. د وزارت چارواکي وایي دوی نه پوهیږي چې په دې تاریخي شهر کې څومره آثار تخریب شوی دي. دا شهر 3300 کال وړاندې د دجله لڅنګه جوړ شوی وو. په خوا دا شهر کلدنو مې د اول میلاد 1900 کال مخکې د اشوریانو د مرکز په توګه پیژندل شوی وو. دغه شهر 1900 کال د اشوریانو د ستر امپراتوري مرکز پاتې شو. د عراق د یونسکو د دفتر رئیس اکسل پلادا د نمرود شهر د لمنځه وړلو عمل د دې هیواد پر کلتوري میراث یو وحشانه عمله وبلله. تیره اونۍ په عراق کې د یونسکو دفتر یو ویډیو خپره کړه چې پکښې سخت دریځ ښکاره شوی چې د موصل په موزیم کې پراته اشوري لرغونی بې ساري په لاس جوړ شوي آثار په چټکونو وهي او له منځه وړي. لرغون پیژندونکي او کلتوري میراث پیژندونکي دا تخریب په 2001 کال کې د طالبانو لخوا د بامیانو د بوتانو د تخریب سره پرتله کوي. طالبانو د بامیان بوتان د 2001 کال د مارچ په میاشت کې له منځه وړي وو. لدی ورسته دا سره پورونه راغلی چې د اسلامي دولت ډلې سختریزو د موصل شار کتابتون لټلې دي چې پکښ زرګونو تاریخي نسخې پرتې وي. د عراقي چارواکو په وینا دوی بیره لري چې د داعش سختریز به په شمالي عراق کې په نورو سیمو کې د لرغونو آثارو تخریب ته دوام ورکړي. دا هغه سیمې دي چې د داعش سختریزو تیر دوبی نیولې دي. په دې ځایونو کې د هترا شار هم شامل دی چې په ډېره ښه توګه ساتل شوی دی. دا شار تر 2000 کال زیات پخوانی دی او د یونسکو د نړۍ د کلتوري میراث په لیست کې شامل دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له ودما شام تر وبجو پورې بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وسه ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پرې پروگرام کې د سولې پر مسأله د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. د غرض له اوریدونکو اوري چې وای نه امنې او پتنګ کړي یا هم افغان کډوال په پاکستان کې تر فشار لاندې دي. د ازادي او اوریدونکو د پروگرام په فایل کې له اوریدونکو اوري چې د سولې پر مسأله خبرې کوي. ورپسې ټلیفوني پیغامونه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د امنې پر زیاتېدو، د غرض په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو او نورو مسایلو دي. اول بل اوریدونکو واوري چې وای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کوي. پورستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې امریکا او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو هڅې پیل کړې دي. اوریدونکو وای د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ او هرکلی کوي.
دا هو ټول طاره چې کړه د سولې کوي دی دلته د جنگونو شروع کړي او سولې شروع کړي دی. دا چې مو کوي چې یار د ورګان یې رانک بیا نو خلک مو وښنه د تراسو د مرضیه په وسوالي کې د تیر نو وو چې مو چې څه هم دی او نور د مشکلات څه هم دی په څنګه څه هم دی په کریستال دی.
زدا هلمند کرکټ ټولنې میاړي کوي مخترز ما د رئیس جمهور اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د سولې راولي خپل سولې یو کې طالبان سره وسلام.
زه حاجی امین د هلمند ولایت تبریز ولسوالۍ څخه دا پیغام اشرف غنی صاحب ته درنم چې د خارجي دولتو څخه غوښتنه د تیارو او د بمانو مکوه د سولې غوښتنه دي وکړه. په سولې کې افغانستان بریالی کېدای شي. افغانستان هر وګړی په سولې کې بریالی کېدای شي په بمانو او په تیارو باندې. لاسره نه سره وسای. السلام علیکم.
ولستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما طالبان ورونو چې کوم صلح ته لیوالتیا خدای دې طالبان ورونو د غزام نه ډیر مننه کوو او استقبال کوو ځکه چې الله رب العزت صلح ته غوروال ورکړی دا.
زه معلم رفیع الله حنیفی د کابیسا ولایت تګاب ولسوالۍ څخه خپل پیغام تاسو ته د سولې مبارکه وایم. ګران محترم ورور لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د صلح خبرې چې کوم روان دي او ګنګوسی دي باید د پاکستان د منافقانه سیاستونو قرباني نشي او صادقانه خبرې پکې وشي ترڅو یو بین الافغاني تلفات صلح منځته راشي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پاکستان ډېر منافقانه سیاست لري نو باید اشرف غني او د ملي شورا غړي ټول په ډېر احتیاط سره اقدام وکړي ترڅو پر یو تلفات صلح راشي.
د ورداګو نه مودا پیغام دی چې دا حکومت کا صلح کو د طالبانو سره په دې احوال باندې ور باندې وکړو او یو بل ته پریبو چال دا پکې ور نه کو ځکه د وړو جونې با په انون دي د خلک ډیر خوشاله دي د صلح راتلو ته نو بعد ور باندې وشي کله چې ور باندې وشي د تمبانې تموت پیدا کیږي تموت چې پیدا شوږي چې صلح خدای به صلح راوړي. بل دا خبره ده چې د خلک د جماعتو ملصوبونو د خلک بعد وحتي چې خدای پخره دوګونه وکړي پوک براهم کو په ملک ابراهیم خدای پوک کو چې خدای ته طرف ترجه وشي خدای براهم کو نو د تاسو نه هله کو چې دا پیغام نشر کوي. سلام
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زستا سره د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ سره په تماس کې یم چې که چېرې تاسو غواړئ چې د سنگین د ولسوالۍ د ملکي خلکو دپاره خدمت وکړئ، خو یا ټوله پوستې کې یا ګرده طالبان ته ورېله کړي. دا پیدا مې کړي چې عملیات اوس روان دي چې دی هغه یو سحه ونیسي، بس هغه سحه ایله کړي، هغه طالبان به ته بیا پسې راشي. یا ټوله ورېله کړي، یا ټوله ونیسي، ملکیان ته دواړه ګټه.
زما د ټولو دولتي او لوړپوړو شرایطو څخه دا هیله ده چې اوس په هلمند کې ډېر پراخ عملیات پیل شوي دي چې دوی په ډېر دقت او پاملرنې سره دا عملیات پای ته ورسوي. خو پرته د دې د همغې څخه هم دا عملیات پرمختګ نه شي کولای. د دوی د ورګانو تر مابین بنچپاکي ډېره زیاته ده، نو موږ هیله کوو چې دوی خپل د ورګانو تر مابین همغې زیاته کړي، نو په دې رقم کې عملیات پرمخ لاړ شي.
خبر کوم سنگین کے عملیات نستے سنگین کی پکٹ ماضی سر کے رہی ہے طالبان ساتھ سر کے رہی ادھر خبر جی مطلب ماضی مطلب سنگین ولسوالی پر داخلہ خراب ہے عملیات سے عملیات طاقت نظر پکٹ ماضی کھلے آگا وقت سے آخر سے بھی آگا وقت ہی پر رکھیے راہول جی
عنایت ساتے ما زکلا نو گورم بیا په شخصی ټلویزیون نه چې په افغانستان کې دی د چې د افغانستان د ملي اردو یا د ملي کلو سو یا د محلي حلقو اعلانات خوري، هغه دا وایي چې سمو چولو دی او سوداګری اعلان باید دا سوداګری اعلان ونو ولې چې دا دغه خلک چې دی د ټلویزیون نه چې چا دی شخصي دغه خلک د دولت ته دی ولست ولې وفادار خلک نه دي، یا د ملک ته دیونه دي، یا د پوز ته دیونه دي، یا د پولیس ته دیونه دي چې سمو چولو دی او سوداګری اعلان لیکي باید د سوداګرۍ روپ او دغه ونې لیکي و دا چې دا قسم ته د دولت کمزورتي وي کوي.
لوکال دی ولایت دی محمد اغیر دی ولسوالی دی زرنخواه دی کلی نه تاست مخاطب یم ملانو میگم موږ طالبان نه ډېر سخت آزاد یو. اوس خو د کرزي صاحب دورم ختم سوه، نو اوس خو احمدي صاحب ده، جناب احمدي صاحب ته داز وایم ستا خو ډېرې وعدې کړي دي، نو ته د یو زرغونخوار امنیت نه شې راوستی، نو ته به د ټول افغانستان امنیت څنګه راول؟ دومره طالبان راغلي دي په کې زرغونخوار کې علي محمد علي خیل دغه ټول دغه زرغونخوار دغه نه ډک تله طالبانونه.
ننګرهار ولایت نه میز احمد در کړی دی. تیر ورځو کې ښاغلی مشرف وویل چې په افغانستان کې د طالبانو جګړه د پاکستان ایس آی جوړه کړې وه. زما د ملل متحد ته دا خواست او د افغان دولت ته دا خواست چې دوی دې زر ته زر ملل متحد ته خپله شکایت وړاندې کړي، ځکه دا خو چې ایس آی دغسې کارونه کوي، طالبان تربیه کول او افغانستان ته راستول، دلته یې ویزې مسلمانان وژل، دا پاکستان خو باید د ټولې نړۍ د دهشتګردو ماما دی، دا باید محاکمه شي، ځکه چې دونه افغانانو بېګناه افغانانو وینې ضایع شولې، خلک مړه شولو، اوس هم دغه جګړه روانه ده او مسؤلیت یې په خپله پرز مشرف ومنه چې دا مونږ د پاکستان د ایسای چې دا د طالبانو سره پوره همکاري کوي.
رحمت الله وانا ان كنا ولايه تسلم ولا كنسوالي تخو مر نسلم ولا كنسوالي فجين وبخ يعني فسهراء كمستقلان بنجي ما لك ان هذا يعني تم شمين سخ دا وفتر ليش مو مستقلان لك دلتا خالد رود سخ نيري جي او بس ستون سر الله سبري وانجي
زما ډاکټر سی ولسمشر ډاکټر سی وسرغنی نو دا خواهش ته دا کمې مرستې د هین سره کوم وعده شوی هغه په دغه کې پیږه انتظار کې پیږه ګوره پاکستان هیڅ وخت کې زموږ دوست کېدای نشته، هغه زموږ 50 کلن دښمن دی، نو زما دا خواست چې مطلب دغه نه دی موږ چې بیا به مسی ناشې ده د نورو چې ځوانانو چې 20 لسی به نو سړي ده کنه تیرې ده بیا به دغه سم ناشې نو ستغه نه مم پات شي، نو زما دا خواست ته چې زړه ته زړه دغه نه دا وستې تر لاسه کی زموږ خو ګوره ګوندن د خو شامنګ ته دغه باندې ناشې به ګټ سر ناشې، نو زما دا خواست ته ولس مشر نه چې هن نه دا کوم وستې موږ سره دغه کری و دې کلی موږ چې دا چنل دې ټول پاکستان کا نه بوشته زما دا پیغام دی ولس مشر ته چې دا وسته تر لاسه کې بیا به د ډیر مانم کوي تاسو به اوځي خو مونږ به غار کوي. السلام علیکم.
یو ثاني هم د نګرهار ولایت شهر کې غځې ولسوالۍ څخه زمونږ په سیمه کې طالبانو د ژمي کې لاس
اکسپریمنت کمی گینه خلکو ته ډېر مشکلات راولاړ کړی دي. پیلن ته ښوونځیو په برخه کښې ښوونځي بند دي تقریبا بېخي درسې او چارې پر مخ نه ځي. داسې نور زیات مشکلات دي. پرون ګاونډۍ ولسوالۍ کښې پرون په 11 بجو یو د ملي ورو سرتېره د لارې په سر په دار زړولی وم تر مازدیګره پورې مسې ځان پاتې و. د ملي اردو ځوانان یې ټول راوباسله. ملي اردو څخه حکومت د مرسته غواړو. حکومت نه توقع لري مونږ دا مونږ څه غم وخوري. مونږ ته یو څه ځان نه کړي دلته را شي او زمونږ مشکل حل کړي او دلته ټول ځوانان ورته ټول بېکاره پاتې دي.
مهاجرین مهاجر د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ د پیلان په پاکستان کښې د مهاجرین شپې سبا کوم د مهاجرین او زه د افغانستان حکومت نه دا هیله اشرف غني نه لرم چې د مهاجرو کډوالو سره ډېره بده وضعه کېږي په پاکستان کښې. د پولیس سره یو څه ګزاره کېږي. د فوجان چې دې ونیسي بسې خلک زمونږ سره بندیان وو چې 2 میاشتې 3 میاشتې کېدلې چې هغوی له خپل وارث او خبر نه وو او مرو رڼا هم په سترګو نه لیدله. د پاکستان حکومت سره د مهاجرو په حال کښې خبرې شي. وسلام.
کوم پاکستاني مهاجر راځي افغانستان ته هغه دې باید تر نظر لاندې ژوند تېر کړي. ولې چې د پاکستان ISI په مهاجرو کښې رانیسي. زه نه غواړم چې خپل نوم واخلم. د خدای په امان.
موږ د کراچۍ د غزغیرو د اشرف غني صاحب څخه د ډاکتر ازلا څخه خواهش کوو چې زموږ دغه مهاجرین ډېر په عذاب یې په تنګ دي او دغه خبره چې ده دلته زموږ سره دا پولیسان ډېر په تنګ کړي وو. پولیسان په پیسې 600 روپۍ راڅخه اخلي که وی ټکري خلک. موږ دغه مدن له صاحب څخه سترګې مو پر لارې دي چې دا زموږ مشکل حل کوي.
زه میر محمد د کراچۍ د ښار سرافګل ته خبرې کوم. زه خواهش کوم چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غني او بل اجرایي رئیس عبدالله صاحب او بل د ډاکتر اول د رئیس د مهاجرینو موږ د دوی ته خواهش کوو چې موږ دغه افغانان بېخي په تنګ یي. دلته د پاکستان پولیس موږ بېخي تنګه یي. داسې پیسې غواړي په جیلو ته م بیایي تاڼو ته م بیایي چې بوم دي ول ټکول بېخي زیات مو تنګه یي. نو د دغو مشرانو ته خواهش کوو چې زموږ باندې وخوري.
زه د سراګور نه خبرې کوم. په دې افغانانو په باره کښې موږ افغانان دلته پولیس تنګه یي. چا سره نه 10 زره چا سره نه 10 زره چا سره 15 زره روپۍ اخلي. موږ دغه په زوره موږ دا اشرف غني صاحب سره او د عبدالله صاحب او د افغان مهاجرینو د رئیس موږ دا درخواست چې موږ غم وخوري.
زه میر محمد د کراچۍ د ښار ته خبرې کوم. زما د افغانستان د دې ټولو مشرانو ته هیله ده چې موږ په کراچۍ ښار کښې د افغانان بېخي د دې پولیس دومره تنګ یو چې بېخي د اندازې څخه زیات هره ورځ مو نیسي د نفر په سر د کور مو را باسي 2000 تر 10 روپو پورې تر 15 تر 20 روپو پورې را ته غواړي. موږ د افغانستان د مشرانو د اشرف غني صاحب د نور عبدالله ډاکتر عبدالله صاحب لکه دا نور مشران د قادرزاده صاحب دلته راځي پاکستان کښې د دې مشرانو سره دې خبرې وکړي د دې خورانو مهاجرو غم دې وخوري. موږ بېخي د دې پولیس د سوراګوډ پولیس را ځي د دې منیر د دې ټولو علاقو پولیس را ځي د افغانان نیسي پیسې ځینې اخلي.
افغانانو مهاجرو افغانانو پوښتنه وشي زموږ غږ تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. 15 زره خالي په لاهور کښې بندیان دي. نور سخته غږ سخت چلن ورسره کېږي. موږ له تاسو څخه هیله ده چې موږ غږ و لوړو مقاماتو ته ورسوي. السلام علیکم.
ولسوالۍ خبره کوم. زما محمد دغه شپږ کسه خلک چې اوس پاکستان ته استولي دي چې وایي دا وروځي دا خو دا پاکستان هلته دا پاکستان ته را ځي په موږ بومونه پټاوي ولته دغه کوي موږ یې وینو دلته چې معنا کار ګرځ د هغې خوا د ملا اشرف غني زموږ دا هیله چې ډول دا خلک ور واستوله ولې دا معنا ورکړه. دا خو دوی به را خپل طرف اړوي دا روزنه چې ورکوي.
زما جدي د روزګان ولایت ته چې د اساس ولسوالۍ ته دا پیغام پرېږدم. پاکستان چې دی زموږ د افغانستان ډېر غټ دښمن دی. یو ګشت یې عسکرو کفارو ته اډه ورکړه نو افغانستان یې په تباه او برباد کوي. نو زموږ د ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله ده چې پاکستان د زړه د صافوالي د خوا څخه ځان افغانستان ته ښه نهکي زړه ور نه کړي نو بیا دې دی سوله او ثبات ورسره راولي.
که چېرې پاکستان وغواړي چې د مخالفین تروریزم ورک دوی قوي اردو هم لري قوي پولیس هم لري ولې دوی پخپله نه شي ورکولی چې موږ افغانستان ته دوی راستنېږي.
ملنګیم د کونړ څخه موږ د ښاغلي ولسمشر څخه غواړو چې د داعش پر ضد دې خپل اقدامات دې خپل وکړي ځکه که چېرته وروسته بیا همدغسې خبره شي چې داعش پرمختګ وکړي نو افغانستان به له لوی ناورین سره مخامخ شي. وسلام.
زه سعد افغان در حق د کندهار ولایت سخت التزامات تر کوم د سیاب دا خبره په سخت ټکو باندې غندم چې د مجاهدین څنګه پسیل دي او د ډاکټر عبدالله دا خبره تاییدوم چې د وای چوکي د جهاد چې د چوکي معیار نه دی ځکه چې جهاد د الله لاره ده او جهاد د خدای د پاره کار دی او چوکی د خلکو د پاره کار دی نو دغه جهاد چې مجاهدینو کړی دی هغه مجاهدین دي چې اوس یې بیلچې په لاس کې دي بزګرۍ کوي موټروانان دي په سترګو شی نه ویني په افغانستان کې هغه خدمت کوي دا نه دي مجاهدین چې روسان یې وایستله دوی بیا زموږ د وینو زموږ د خاورې د پاکوالي په دغه سه استفاده وکړله د ډاکټر عبدالله دا خبره ډېره رښتینې د افغانیت خبره ده چې دی وایي جهاد چې دی د چوکۍ معیار نه دی
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو چې د خپل نظرونه څرګندول د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل له دې سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام پای ته رسیږي ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه په نور پروګرامونو کې خبرو تر بل پروګرام او بل ورځې مو پاک خدای مال سره
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سارے گا سارے نینی سارے گا گا پانی سارے سانی پا گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسورے شیروں سوداگر شرابی غزل پسورے بے الہام پر فیکری اولی گلابی غزل پسورے شیروں سوداگر شرابی غزل پسورے دیرے نہ گھومتا ندی دیرے نہ دیرے نارے دیرے نہ دن کانو دی دیرے نا دیرے نارے زرم پیاد در پلاس کی زخموں سوکی راوڑی یاد تر پلاس کی زخموں سو پھرا ستاد برندو برندو سرگو اٹھا دی غزل پسورے ستاد برندو برندو سرگو اٹھا دی غزل پسورے شیروں سوداگر شرابی غزل پسورے تیرے نہ دن کام ہے تیرے نا تیرے نارے تیرے نا دھوم کانو دے تیرے نا تیرے نارے مدینم پس بین مخ کو جڑی نر کس نکالے مادینم پس بین مخ کو جڑی نر کس نکالے نرگسی غزل پسورے شنابی غزل پسورے نرگسی غزل پسورے شنابی غزل پسورے شیروں سوداگر شرابی غزل پسورے شرابی غزل پسورے دریات پاکی مسکی دی چی کاروانے پیار وائی شریعت پاکی مسکی دی چی کاروانے پیار وائی ستاد مخدس پینے پانے